مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې لسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زمي هر کله کا پروان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له احمد شاه زمي اورو.
لومړی د مهم خبرنو سرچکی. په کورمه کې د مسافرو پر قافله په سوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ څلوېښت ته رسیدلی دی. د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی او امریکا د روسیې پر درېیم لوی بانک او لسګونو نور مالي ادارو بندیزونه لګولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر قافله په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ څلوېښت رسیدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو، ځایي انتظامي او ولسي مشرانو مشال راډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو ګاډو پر قافله شوی دی. یو ځای مشر ملک دلدار حسین مشال راډیو ته وویل چې په قافله کې شاوخوا دوه سوه ګاډي شامل ول چې تر اووه سوه پورې مسافر پکې سپاره ول. د پولیسو لوړپوړي چارواکي د نوم نشول په شرط مشال لاړی تول شاوخوا پنځه ویشت ګاډي تر حمله لاندې راغلي دي. هغه زیاته کړه چې پولیس قافله بدرګه کوله چې وسلوالو حمله وکړه نو هغوی هم ځوابي ډزې وکړې. تر اوسه د دې بری ذمواري چا نه ده منلې. ځای مشرانو د هغې پیښې په اړه د یو لوړپوړي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. له کورمې د کامیا اسمبلي پخواني منتخب غړي او ځای مشر ساجد حسین توري پرون ناوخته مشال لاړی تول چې په پلټنو کې د حکومت او امنیتي ادارو کردار هم وڅېړل سي.
چا ریسپانسبلټی جوړی هغه خپل ذمہ داری نه نیي کوم پرې بداغه مکو چې دا موږ سره کوم ظلم زیتای روان دي. صحیح ده چې ګرام مخپلم یو کورمیوال خو مده سټیټ هم څه ذمہ داری شته کنه چې الته کې رټ قائم کی.
بل خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور ویل دي چې لوړپړی پلاوی به د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره ژر کورمیته ولیږي. د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لوارګي کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی. د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نور اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامیې له لارې خلکو ته خبر ورکړی دی چې که د چا شناختي کارډونه بند شوي دي نو هغوی دې له اړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیق عمل دې بشپړ کړي. بلخوا د لنډ کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو پرون مشال لاړی ته وویل چې د ولسي وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی او له ډیرو هلو ځلو وروسته د نادرا چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناختي کارډونه خلاص کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د لکونو کسانو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې هغوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پېښور کې د نادرا د مرکزي دفتر یوه چارواکي مشال لاړی ته ویلي دي چې هغوی د لنډي کوتل په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې په خپلو دفترونو کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل کړی دی چې خلکو ته د شناختي کارډونو په جوړولو کې اسانتیاوې پیدا کړي. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د رواني نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه پنځه پنځوس امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې پرون په خپره کړي راپور کې ویلي دي چې د نومبر پر لومړیو شلو ورځو کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې پنځه پنځوس امنیتي سرتیري وژل شوي چې دا شمېره د تېرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. راپور زیاتوي چې په تېرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې شپېته وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون راپور کړی دی چې دغه خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسولانو ترمنځ وسوي. که څنګه په خبر کې ویل سوي دي چې دواړو لورو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر هواري خبرې وکړي خو نور تفصيلات نه دي ورکړل سوي. دا تر هغه وروسته ده چې افغان سوداګرو په وار وار ویلي دي چې د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه تورخم او نورې سرحدي دروازې تړي چې له امله افغان سوداګرو او باغوانانو ته درانه مالي زیانونه اوړي. بلخوا هم افغانان هم شکایت کوي چې پر پوله د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له څه باندې یو کال راهیسې له افغانستان سره پر ډیورن کرښه د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لازمي کړي او سوداګري په برخه کې هم یو شمېر مقررات او محدودیتونه نافذ کړي دي. حکومت ویلي چې دا اقدامات د قاچاق د مخنیوي او امنیت ټینګولو لپاره کړي دي. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک گازپروم بانک او لسکونو نور مالی ادارو باندې بندیزونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشري په خپل وروستیو دوه میاشتو کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نور هم کم کړي. گازپروم بانک چې د روسیې د انرژي د صادراتو په اسانتیاو کې مهم رول لوبوي یوازې پاتې لوی روسی بانک وو چې د امریکا تر بندیزونو لاندې نه وو. واشنگټن او برسلز د انرژي د صادراتو د احتمالي خنډونو په اړه د اندېښنو په ترڅ کې پر گازپروم بانک له بندیزونو لګولو ډاډه کړې وه. د امریکا د خزانې وزارت پرون په خبر کړي بانک ویلي دي چې دغه هیواد د گازپروم بانک تر څنګ نړیوال فعالیتونه ترسره کوونکو له 500 زیاتو نورو روسي بانکونو له 30 زیاتو روسي امنیتي شرکتونو او د روسیې پر 15 مالی چارواکو بندیزونه اعلان کړل. دا تر دې مهاله د مشاله ډو خبرونه.
خبرونه مل مشال اړې واوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړه. کچر سره روانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کورم کې د مسافر په ګاډي پرونی بریټ کې د وړل شو شمیر اشپاک سالوي خو ته لوړ شوې دي. په خبر پښتونخوا کې پرسوی کې د نام نه پیخي زیات شي چې خلک اندېښمن کړي دي. شنو کوي باید حکومت عملی اقدامات پورته کړي.
د پولیس ټکم مشران دي اغي رائے پدې کې پکار تا نو زدا ګړم چې دا کم اهم فیصله کیږي د اپریشن حوالے سره پکار تا چې دا په پارلیمنت کې ډیسکس شي.
په خبر ځله کې د بندو شناخت کارونو خلاصوبلو بهیر پیل شوه دي. یو چار باکي وای
چاش نه هتی کارونه بلاک وی اغه راشی او اغه خپل کوایف شی وی اغه پورا کا او هیله لرو چې دا بلاک شنه هتی کارونه به اوس نه دوه شنه به کمیږي.
د مومندو په میا منډي کې دکانداران وای شمسي توانه یا المریض شیشو لګولو سره ورته سہولت ترلاسه شوه.
جیبم نو جنریټر بډیر سه شور کوزم په دماغ او ټیم پریشانی راوستله. اوس موږ شکر الحمدلله سہولت ملاو شوه. ما خوستان د تاسو ګوري بجلی چدی موږ ډیر مونږ نه ډیر زیات خوشاله دي د بجلی سولور سیستم نه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو نور موضوعات هم لرو. مشال لري سره مشال اړیتا تاسې غوږی تاسې کولی شئ د مشال اړی ټولې خبرونې زموږ په پاڼه مشال اړی ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر او په فیسبوک او انستاګرام هم تاسې کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. ساسې پام د لومړی رپورټ په لور راګرځوم. په کوربه کې د مسافرو پر قافله په شبي بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ څلوېښتو ته رسیدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو ځای انتظامي او ولسي مشرانو مشرانو ته ویل چې دا بریټ پرون ماسپخین محل له پېښور پاړه چنار ته د تلونکو ګاډو پر قافله وشو. تر هغې پیښې وروسته په کوربه کې حالات نور کړکېچن شوي او بازارونه تعلیمي ادارې او موبایل انټرنیټ هم بند کړل شوي دي. ځایي مشرانو د هغې پیښې په اړه د یو لوړ پوری تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي دي چې یو لوړ پوړی پلاوی به د حالاتو د جاج اخستو لپاره ډیر ژر کوربه ته ولیږي. نور تفصیل تاریخ ورغزی راکوي.
په کورما کې د مسافرو لیکدونکو پر قافله د شوی خنړی بریټ پاړه د تحقیقاتو لپاره په لوړه کچا د کمیشن جوړولو غوښتنه شوه. د کامی سیملی په خوانه کړه او مقامی مشر ساجد سنتوري مشال لوډګو ته پر 28 نومبر ویلي غواړي چې نوی وازی کمیشن د پیښې ټول تفصیلاتو جایزه واخلي بلکې دا دې هم معلومه کړي چې یاد پیښه د غفلت نتیجه ده او کنه چرته د یو منظم سازش برخوا. توری وای په تحقیقاتو کې د حکومت امنیتی ادارو کردار دی وڅېړل شي او زیاتوي کڅوک په دغه جرم کې ملوث موندل شي په کار د چبرتناکه سزا دی ورکړل شي.
کوم هغه ذمہ دار خلک دي چې ریسپانسیبلټی جوړی هغه خپل ذمہ داری نه نیي نو دا بخیر پر کوم پر بدغه مکو چې دا موږ سره کوم ظلم زیاته روان دي. صحیح ده کته وخت سي څو ګرام مخپلم یو کورمیوال حکومتي سٹیټ هم څه ذمہ داری شته رې کنه چې ال دکې رټ کئم کی او مطلب دا چې مجرم ته مجرم نه وي ظالم ته ظالم نه وي او چې چوک بیگونو خلک دی او د پروټیکشن وی ګل سٹیټ ذمہ داری ده.
د زیارت په ماسپخین په کوزو کورما کې د مندوری او ډټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو پر قافله وسلوال بریټ شوه چې پکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخه شپک سلويختنان مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي. دا بریټ تر هغې شوی چې پر 12 اکتوبر د کونج الیزو پول سره نږدې د سنیانو قافله د وسلوال بریټ لاندې تر اتلو پس ولس تنان مړه او تر 10 زیات زخمیان شوی. په اوچت کې د سنیانو یو مشر حاجی کریم پر 28 نومبر د خپل ویډیو پیغام کې ویلي، کڅو هم پر مسافرو برید د دوی پر سیمه شوی خدا کاری کړي او نه د بیگونه خلکو وجنې د داسې عمل چرتا په حمایت کې پاتې دي. کریم زیاتوي، نه یوازې په برید کې شیا مسافر مړ دي، بلکې سلو سنیان هم لمنځه لاړ دي، چور باندې د خفګان اظهار کوي.
زو سرا مړا يم، زخمی ایم، ګوډیار ته ویستي، بدنوم ایم، څو هوښتم ګنا زه چې هوښتم، ته یو ویستې، زه یو ویستم، په شریکه یې ته ویستو. ما ته د کوم خلک دلې د بیماران او د زخمی غو بیماری وډاله بچی رته مړه زخمی اوسو.
په کورما کې تر برید پس د سیمې حالات کړکیچن شوی. په سیمه کې نه یوازې د یو بل فرقي خلک یرغمل شوی، بلکې تر بریدونو لاندې هم راغلي. د برکور مې په ګوساړ کې د سلطانی چړای سره نږدې لاسدې د پیوړ تنګي په لور روان خواږې ګاړې تر برید لاندې راغلي، چې پکې د مقامی مشرانو تر مخه دوه سنیان مسافر مړ شوي. په بشرو احمد زو کې بلوشو خلکو لخوا یرغمل شوي اته تنان د دواړو خوا مقامی مشرانو په کوششونو را خلاص کړل شول، خو په پړچنار کې به درکه شوي ځنی سنیان لا هم نه دی را پیدا شوي. د دې ترڅنګ په بغن کې تر پیښې پس گیر شوي تر شپېتو پورې شیا مسافر هم په حفاظت خپل کورونو ته رسیدلی دي. په سیمه کې بند شوی موبایل سرویس بیرته بحال شوی، خو پر یو بل د تګ راتګ لارې بند دي او حکومت پر 3G او 4G انټرنیټ لګولې بندیز لا هم نه دی اوچت کړی. په پړچنار کې درې ورځې د ویر اعلان شوی، البته تعلیمی ادارې او مقامی بازار د یورز لپاره به په مکمله توګه بند وي. د پړچنار ملک عطاالله خان مشال لوډګو ته د جمعې په شپه ویلي، د کورمې په حالاتو مقامی خلک لا پریشان سر مخ مخ شوي.
کوم ځای کې د خلک گیر دي، خښ شوي دي، اچھا سره ته دي، هغه متعلق معلومات نه کیږي تر کوم حالات کې دي، مړ دي، ژوند دي، نو دې د وجه نه حالات نور هم پچیده کیدای شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور پر مسافرو د شوی برید نوټس اخستی او ویلی دی چې د قانون وزیر او چیف سیکرټری باندې مشتمل یو وفد به د سیمې حالاتو جایزه اخستل لپاره کورمې ته زر تر زره ورولېږل شي. په دغه اړه د کامی سیملي غړی انجینیر حمید حسین مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي، په سیمه کې پر مسافرو د بریدونه مخه نیستی شي، خو که حکومت د لارو حفاظت په لړ کې سنجیده کوششونه وکړل. حسین زیاتوي د وزیر اعلی وفد ته به دا هم وړاندې کوي چې د کنوایانو په ذریعه د خلکو بوتلو او رابطلو نوره دغه سلسله دی ودرولې شي.
ما پوینت اف ویو دا و چې تاسو د کنوای ما کوي، چې کنوای کې تاسو خلک یو ځای یو اڅ خلک چې دی یو ګاډي مو فایر کیږي بونی بکیږي، کم از کم د سی مطلب د سی ماس لیول باندې خدای نقصان و نه کیدو کنه، خو دا یو قسم د شو له خلک ورته وټړي ا تړلي خلک ته غته پروايټ کی سوخ لست.
په سیما کې د کنوایانو بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تکراتک ستونزه په ازي بنیادو حل کوله، خو تر تازه برید پس اوس دغه سلسله هم منقطع شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لیتا تاسو غوږی د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې له سبا د دوه کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې زیاتې شوې چې ولس یې د مخنیوي لپاره په وار وار پر لتونه جرګې لاریونونه او مظاهرې کړي دي. که څه حکومت او فوج ویلي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام هم ورکړی، خو د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابل کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدګي په نظر نه راځي. نور تفصیل غلام بوس راکوي.
په امنیتي چارو نظر لرونکي خبريالان او شنونکي وایي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره یې د صوبایي او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي،
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروای ولیکي، او زه دا ګڼم چې یو خو زمونږ د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو یو کمیونیکیشن ګیپ دی، دا به ختمول غواړي، او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروایی کول غواړي، د هغې مطابق به آپریشن هم کول غواړي، او د اولس د چې هغه ویل کېږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق، او بیا د اولس چې کوم مشران دي هغې رائے په دې کې پکار ده. نو زه دا ګڼم چې دا کوم اهم فیصلې کېږي د آپریشن حوالے سره پکار ده چې دا په پارلیمنت کې ډسکس شي، او دغه عوامي نمائندگان چې په صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینیٹ کی ناستی چه اغی پده بحث ہو کی او دی اغا مزمرات یا داغی اغا وجوهات اغا مخ تروڑی.
زینی شینون کی بیا پده نظر دی چه دا وسلوالو دا پالیتونو دا مخی نیولو دا پارا دا ریاستی دارو پالیسیانی سمی ندی، او پا صوبو و مرکز کی سیاسی حکومتون هم دا دی دا سمولو توان نلری. د پېښور پوهنتون د جورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي، سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو په وجه د پوځي اسټابلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی.
یو خدا د صدی همیشه د ریاست طرف ته ګوري، فوج طرف ته ګوري، او دوی داسې ګامونه نه چې ته غواړي چې د دوی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه ته نقصان وي، د دوی پارٹی لیڈرشپ ته نقصان وي، د دوی کنسټیچوئنسی ته نقصان وي، د دوی بزنسونو ته نقصان وي، د دوی کورونو ته نقصان وي، د دوی رتبو ته نقصان وي. کله هم دوی دا سټیپ نشي چې ته ولې بیا ساغه آزاد وي. نو که چېرې دغه سټیپس وي چې ته یې لکه د کم دی اوس پر کانی دی پکم باندې، نو بیا عمران خان نو ونسا نو شریف پر نو شریف نو ش زرداری او د کشان دا ټول پارٹیانه سکون دی کله هم ریاست مخت نشي ودری دل دی په ریاست تابع کوي، د په بنیاد باندې ودی تابع امدا قشان سیاست ملويږي لکه کوم د هایبرید ریجیم دا
په پاکستان کې د تیرو خواوشه درینیمو کلونو نه د نامنې پیخي مخ په زیاتې دودی چې په ځدی خلکو مدني ټولنو پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه جرګې او ولسی پاسونونه هم کړی دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2022 په نسبت په 2023 کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم اویا فیصده زیاتوالی ریکارډ شوی و، او د 2023 په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 13% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه وایي، د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي، او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی خو ډېره واضح ده چې حکومت به د خپل هر یو د معاشي غړي جان مال تحفظ کوي، او هغې ته چې کوم طرف ته خطره وي او اټیک کېږي د هغې مخنیوی به کوي. او په دې سلسله کې خو اوس په وفاق کې اپیکس کمیټي بیټی کم شو، هغې کې ټولې سیاسی جماعتونه مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی چې آتا حکومت دي صدا، او ورسرا ورسرا صوبائی حکومت وزیر اعلی گان ټول پکې شامل وو. فیصلې شوي دي اوس د ضرورت د دې دی چې د کمو محکمو دا ذمہواری ده، د کم سیکیورټی ادارو او بشپور پولیس چې هغه خپل حکمت عملی دی ترتیب کی، آپریشنل کمانډرز دا کار دی چا په خپل حکومت پالیسی ورکي، پالیسی کور کړی شوی دا چې دهشتګردي به د دې په مخنیوي کې د جرایم او روکتام بکې.
بلې خواته د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټې غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه، او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټه د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
غلام غوث چې تاسو رپورټ وړاندې کوو تاسو په دبل رپورټ په لور راګرځوم. د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې پرون د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په خیبر او نورو کې د پښتون ژغورن غورزنګ د غړو د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهرچانو د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو او په سیمه کې د امنیت باوري کولو غوښتنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پښتون قومي جرګې د خیبر پښتونخوا پر حکومت د خپلو کړو ژمنو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. خو صوبایي حکومت وایي چې خپلې ډېرې ژمنې پوره کړې دي او پر پوله د امنیت د باوري کولو ذمہواري د حکومت مرکزي حکومت ده. په دې اړه نور حال د شاین بنیري په راپور کې اورو چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ په غږ پیدا کړي.
دا احتجاجي نوستای په داسه وینا سره د خبري جرګې په وجه باندې چې کوم کای جون دی ولې شوې وي د هغه د رهایې د پر او اوازو چې
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ عبد الصمد خان دی چې د نومبر په شلمه په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په خلکو غږ کوي چې د پښتون قومي جرګې د نیول شو غړیو د خوشي کولو او سیمه کې د نامنې پر ضد د اواز اوچتولو لپاره د نومبر په 28 په احتجاجونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د نومبر په 14 په خیبر کې په یو غونډه کې پریکړه کړې وه چې د نومبر په 28 بعد د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاج کوي او په صوبایي حکومت بغږ کوي چې د امنیت په ځای کولو لپاره خپل کړې ژمنې پوره کړي. بیگا په دغه غاړه مشال ریډیو سره په خبرو کې له خیبره د قومي اسمبلی استازي او د جرګې یو غړي اقبال خان افریدی وویل چې حکومت د جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي.
پاوې کې د دې کې یو کس گرفتار دی چې هغه سکیورټی فورسز گرفتار کړي دي او بیا په وزیرانه ویل دا دادګرنه ورکړه چې د اپیکس کمیټې میټینګ کې به زه دا غوي زمواره او هغه وادي چې ما سره کوم د مال اختیار را کولو چې تاسو د خلکو سره کینی او دا مسله حل کړي. پاوې کې دا داغي وایلې شنو کړ دا یو کا صرف انور وسم مغه شانتي چې کوم دی کنه لکه خپل کورونو کې ناشتا او دی یو کس په والي سره د اپیکس په کمیټې کې هغه خبره کړې ده. دا ورځ موږ چې دوه مجرګي کې وزیر اعلی ویل چې کدي نه مني زبر د چیف منیسټر په حساب باندې خپل پیسې لی بیا کوم.
بلخوا د پښتون قومي جرګې مشران وایي چې په تیرا کې د امنیت وضع خراب شوی دا او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو او بمباره کې تاوان عادي وګړیو تر رسیدلی دی. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کور کمیټې غړی حسین احمد وایي چې پرونې په خیبر کې د جرګې په غږ احتجاجي غونډه کړې ده او له حکومت غوښتنه دي چې د خلکو ژوند وژغوري.
د سیاسي کېدنو د خلاصون لپاره چې سیاسي کمی فیار شوي د هغو د ختمولو دپاره ورسره چې کوم خوړ شي ډول کې نمونه اچول شوي وو د هغو په ضد باندې د احتجاجونو یوه لړۍ سلسله کې دلته خیبر کې هم احتجاج وشو. په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د مټر راکټ ډرون حملې دغه کېږي او دغې وجه نه هم ولس کې تر اوسه پورې په د 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نو موږ په احتجاج کې چې کوم په خیبر کې وشو دغه نقطه هم پکې شامل کړه.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع خبرې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت بیا وایي چې په صوبه کې امنیت باوري کولو تجمن دی خو مرکزی حکومت ورته د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو لپاره پوره پانګې نه ورکوي. په دغه اړه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی استازي اقبال خان افریدی وایي چې په پوله د امنیت باوري کولو ذمہواري د وفاقي حکومت سره ده.
بعضي ذمہواري د وفاقي حکومت دي، بعضي ذمہواري چې کوم دي دا د سکیورټي فورسز دي چې هغه په بارډر باندې دورف چی دي د ملټن آر ایسار کی هغه محفوظ کی چې بارډر محفوظ شو نو علاقہ محفوظ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې لا ډېرې شوې دي چې پاکستان د سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی او د نومبر په 14 د تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی احتجاجي لاریون لکبلا د امنیتی دارو او حکومت ټول توجه د احتجاجونو مخې نیولو ته ګرځېدلې ده. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا اکثریتي ګوندونو او ډلو په صوبه کې د تازه فوزي عملیاتو مخالفت کړی دی خو امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس هدفي عمليات دوام لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی د پښتون قومي جرګې کمیټي په اعلان پرون د نومبر پر 21مه د پښتونو په ګڼو سیمو کې احتجاجي غونډې ترسره شوې دي. دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او علي وزیر عالمزیب مسید او د نورو غړو د خوشي کولو او د پښتونو په سیمه کې د نامنې د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې دي. مشرانو پر حکومت غږ کړی چې امنیت لپاره جدي اقدامات پورته کړي. حکومت وایي امنیت ترجمن دي او د وسلوالو خلاف هدفي عملیات هم دوام لري. په بونو کې د پښتون قومي جرګې کمیټې د اعلان د احتجاجي غونډې نور حال عمر وزیر راکوي.
بنو کې هم د لړکې پرون ماشام غونډه وشوه چې پی ټی ایم سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو او ولسی تحریکونو تنظیمونو مشران را غونډ شوي ول. دوی خپل ویناو کې د پښتنو په سیمو کې روانه نامنې د مخنیوي غوښتنې هم وکړې. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ جاني خیل او رپتاکار لطیف وزیری غونډې ته وینا کې وویل چې د پښتنو په سیمو کې اور بل شوې. جاني خیلو کې په پوستا برید کیږي، وسلوال او سرتیری یو په بل بریدونه کړي، خو په یاد پوستا تر اوسه کم وسلوال و نه نیول شو. د برید په سامولس زبرول کیږي.
انوالی افریدی، علمزیب مسید، علی وزیر، اسمت کبریډ، د وطن ځوانون دانی ولیدی، د بانی کومېغو دغه کومې جرګارو غشتله ټوله پښتونخوا سیریور یو غوستی دی. د ملیخېلې په چک پوسټ باندې خودکش د مکا وشوه. دا چک پوسټ یو تکو نه مخکې جوړ شوی دی. نه یې په دغه چک پوسټ باندې تر اوسه پورې یو ترهګر ونیو، نه د دغه چک پوسټ د وجې علاقه ته امن روغی. دا خلک زوم ته جواز غوښت، فوج رشي د کلی په میانس کې چک پوسټ جوړ کی، انور خلک په سرسي ارش په یو برش په کوټه کې د زاویې
غونډه تا وینا کې د ملي جمهوریت غورزنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر وویل چې د لویو قوتونو ترمنځ جنگ دی، خو میدان یې د پښتنو سیمې ګرځول شوی. وسلوالو فعالیتونه د کمزورۍ پر ځای مضبوط کیږي.
دا پوندې وس هر مشر کشر سار خلص شوی دی. د مسله د کین طرف نر جوړه دو، چار جوړه دو، ویلر جوړه دو، د دوی لوی په لونونو په مینس کې کشتی کیږي. او خطرناک خبره زکه دو چې میدان یې د میشتو څخوره ګرځولای دی. اچانک خبره وشي چې شپې په تیارک شي خلک روغای پلونکې توڼا سکوت شوا. کنه وی عقل خبره داغه دو چې دغه خلک جنگی نه کړی وي، دا خلک په غی نه کړی وي، دا د بالکل کمزوري وای.
د پښتون قومي جرګې لخوا د غونډو احتجاجونو په اړه حکومت تازه خبرګون نه دی خولې، خو یادې جرګې مشرانو دوه ورځې وړاندې صوبایي حکومت سره ناسته کړې. د خپل غوښتنو په اړه خبرې اترې شوې. یولسم اکتوبر پښتون قومي جرګې سره خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم اعلان کړی و چې د جرګې لخوا دوه ویش نکات اعلامیه پوره کولو لپاره کم څه چې صوبایي حکومت سره راځي هغه به عملي کوي، او کمې غوښتنې چې د وفاقي حکومت سره تړلې هغوی سره پې خبرې کوي. پښتون قومي جرګې مشرانو وویل چې که د دوی غړي خوشي نه شول نو را روانو ورځو کې نور احتجاجونه اعلانوي او د لړکې د پښتنو په سیمو کې جرګې او جلسې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشالو د تاسو غوږی د پیښور کې د غرمی دولسې بجې شوې دي. اما شاه زمي هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورئ.
د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر قافله په وسوال برید کې د وژل شوو کسان شمیر شپږ څلوېښت ته رسېدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو ځایي انتظامي او ولسي مشرانو مشال لډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو ګاډو پر قافله سوی دي. تر اوسه دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د خیبر ضلع په لنډ کوتل یالواړ کې د بند شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی. د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامې له لارې خلکو ته خبر ورکړی دی چې که د چا شناختي کارډونه بند شوي دي نو هغوی دې له اړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیک عمل دې بشپړ کړي. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د رواني نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي سرتیري وژل شوي دي چې دا شمیره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره پنشوت کې 60 وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عام خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون راپور ورکړی دی چې دا خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسؤلانو ترمنځ وسوي. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک گاز پروم بانک او لسګونو نور مالی ادارو بندیزونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشرۍ په خپل وروستیو دوه میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نور هم کم کړي.
دا خبرونه لنډیز مو له احمد شاه زمي واورید. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځو. امریکا او اسرائیلی چارواکو د نړیوال جزایی عدالت تازه حکم غندلی دی. دغه عدالت پرون د اسرائیل وزیر اعظم د هغه هیواد د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د فوزي قمندانانو د نیولو حکم خپور کړ. دغه کسان د غزا تړانګې په سباندې یو کلنه جګړه کې په بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو تورن شوی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قماندان محمد زایف د نیولو لپاره صادر کړی عکس العملونه پارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایی محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایی محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی، د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې. د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زایف د نیولو د حکم په باب تفسیر نه ده کړی. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حمله یو له تراهانو وو. اسرائیل ویلی چې زایف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یو حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایی محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې دیارلسو میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایی محکمې له حکم وروسته اوس رسما یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایی محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان په میاشت کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال د تاسې غوږی د رواداری په نوم د بشری قانون یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درو د تورونو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښولی ده. دغه بنسټ یو څېړونکي او غړی خالد ایثار ویلي دي د تورونو کسانو محکمه عادلانه او په نړیوالو معیارونو برابره نه وي. د طالبانو ستر عدالت پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر 500 کسانو د تعزیری سزاګانو د تعقیب خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه خبر پاڼې کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پر یوې ښځې او یوه نارینه د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وایي د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیري سزاګانو عملي کول له نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه بنسټ یو څېړونکي او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو لاره تک سره اکثره په خواني جزایی قوانین یا تالیک سوی یا په بشپړ ډول لغوه سوی دي. دغه اصل ته په پام وایلی سي هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې څېړل کیږي د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې. بل ورته تاسو پوهیږئ چې د بشري حقوقو یو مهم حق د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخې هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنیو شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخې چې موږ یې لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي یا جوزا میاشت کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دوی پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیري سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نفرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونترا پروداکتیو یا معکوس تاثیرات لري، شرعي جواز نه لري. هغه صراحت د نفس چې وجود لري من را منکم منکرا فلیغیره بیده، دا په اتفاق د آرا د اسلامي حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي. اما که چېرته هغه هم ثابت نه وي، واضح نه وي، په کاره ډول د اسلامي اوامرو د احکامو نه تخلف دی.
د ملګری ملتونو د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیلېدو سره د ښځو او نارینه وو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلي چې 15 تنه پکې ښځې وې.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تاسو غوږی د نومبر په شلمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز کې د افغان سوداګرو په مالی مرسته د 1200 بیوزله ماشومانو ته د ژمو توکو بستی ورکړل شوې چې تودې جامې، جاکټونه، جورابې، بوټان او نور توکي شامل ول. ماشومانو د مرستو په ترلاسه کولو مننه وکړله. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې ویلي چې په افغانستان کې 80 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او د خوراکي توکو دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
د نورو کلونو پشان یو ځل بیا د یو شمېر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بېوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنیو توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمني توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مشر سلاب ساحل مشال راډیو ول
د هیواد سطح د پکتیکا تجاران یو ځای شوي. دغه مرستې تقریبا دولسم وار داسې راځي دلته پکتیکا ته راځي. یوازې په دې برخه کې نه، خوراکي توکي هم راوړي، په نورو برخو کې هم مرستې کړي دي. د دوی پلان مرکز و او راتلونکي یوه دوه اونۍ کې بیا ولسوالي وطن پلان لري.
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه ده وایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته یې ترلاسه کړې وویل
یخم ده او ډېر له دې مرستو چې موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم دې باندې په اړتیا نه پوره کېږي د خلکو دپاره نور هم دغسې یو څه ناڅه مرسته وشي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دې په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یاد ادارې استازي ذاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لورې ژمني کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مو دا غوښتنه داسې د ژمي په رارسېدو سره چې هوا سړېږي او د هیواد وګړي ډېر بېوزله دي، له دوی سره لا ډېرې مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1400 ماشومانو د ژمنیو توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدارو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال رادیو تاسو غواګي د خبر د لنډی کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویلي دي چې په هغه سیمه کې د بندو شناختی کارډونو د خلاصولو عمل پیل کړی دی او خلک کولی شي چې له اړینو اسنادو سره اړوند دفتر ته ورشي او خپل ستونزه هواره کړي. د لنډی کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو ویلي دي چې د ولسی وګړو د دستي کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی او له ډیرو هلو ځلو وروستو یې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناختی کارډونه خلاص کړي. نور تفصیل فرحات شنواری راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثره شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمین تصدیقنامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو ځلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناختی کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې هم دا آواز اوچت کړه، هغه ذمہ دارو خلکو ته ورسېده او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اویزان اعلان کړل شو چې د چاش نه هتی کارډونه بلاک وي هغه دې راشي او هغه دې خپل کوایف شي دې هغه پورا کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس مونږ بلدیاتی نمائندگان چې دي د ویلج کونسل او د نیبرهډ کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شنه هتی کارډونو تصدیق کوي او هیله لرو چې دغه بلاک شنه هتی کارډونه به اوس د دغه شره به کمیږي انشاءالله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمېره کې د خلکو شناختي کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګوي ډېر لوی کړاو سره مخ وي.
د خیبر زخخیلو یو کونسلر عطاالله پردی وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمېر شرطونه ورته ایښودل کېږي او پاس
لنڈ کوتل نادرا کی پارمبے ډیر قسم شیون ته غوړی خو دومره سخت حد لای ورولی چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي واشنه خاطی کارت جوړنه کی پن دور نادرو کې چوغره یو قانون دی لنډ کوتل په نادرا کې ورېست ورېس قانون ساختي ګونر میپ کې نرسي.
د نادرا د پېښور هډ کوارټر جنرال منیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نور ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحات لپاره کار روان کړای او ځنې لری پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سہولت هم لیږي چې خلکو لپاره شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسې غوږی د خیبر پختونخوا د ممندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز بیا منډی ګنداو کې د لمر له شیشو نه د بجلی جوړولو پروژه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ بجلی په 1400 روپو ورکول کیږي. دکاندارانو پر دې منصوبه خوشحالی څرګندونه کړې او ویلي دي چې اوس د سهار له 2 بجو تر شپې ناوخته پورې بې له وقفې بجلی موجوده وي. د ممنو انتظامی چارواکي وایي چې د 1.5 کیلو واټه منصوبې باندې شاوخوا 5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په میا منډۍ کې د نور نه 1.5 کیلو واټه بجلی تولیدول شروع شوي. دغه بجلی دپاره د مهمندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګېدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 1400 روپۍ یونټ بجلی ورکوي. ادنان په میا منډۍ ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنې د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې موږ جنریټر ته نه سومو کبه دغه نه میډاوې د بجلی بم نه و. جنریټر به ډېر زیات شور کوز موږ په دماغ او بم پریشانی راوستله. اوس موږ د شکر الحمدلله سہولت ملاو شوې. ما خوستان د تو پوری بجلی چدیږي موږ تر موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه.
یا منډۍ د محمدو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډیری پریشانی سره مخ وو. اوس یې کارونه سم شوي.
د دې کې سرجی دومره پرخ راغلی دی چې هغه به مونږ له 4 بجې راتلل او دا مونږ ته سار 2 بجې سٹارټ کړي. کم ټیم پورې مونږ دا لینډ په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لینډ واړو دکانونه بند. یاره میټر دی خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سیده چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میا منډۍ د محمدو په منځ علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور پیډنۍ او تر کراچۍ پورې ګاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت ناسنګ مرمر هم وړه دی شي. ولی په تیر وختونو کې دغه منډۍ د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندېدو د وجه بنده شوې. مدرار خان هم په منډۍ بازار کې درزی توپ کوي او هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغی باندې کار نه کیدو. ټیم به هم ډیر خصوصي سری چې ګرمۍ کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کار هم ډیر کیږي او خصه سیستم دی. اوس بیا سم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. دی ولټیج دا غین ډیر خدای او بجلی دی ولټیج ډیر خدای او سریم دا غین تیز گرمی او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډی بازار نه په شمالي اړخ نږدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی هغه طبیعت دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي د محمد دوز ترقیاتی کارونو د پاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی یو سل او 15 کیلو واټ ده
پسمنده علاقہ دا ډیر دا وار هیټ زون دی دلتا ډیر سخت ټیرریزم ویو تیر شوی دی نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته پر زمون کوشش دا دی چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي خلک پکې خوشحالي او لگ عوام فیسیلیټیټ شي
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه گریډ د پاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیې په شریکه کمیټې جوړیږي هغه به د بجلی بیلونه هم راغونډوي او بل دا چې یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کوم ستونزه وي هغه به هم هواروي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا کې په روستو کې د خوناک په ناروغي کې زیاتوالی راغلی چې لکبل شپږ ویشت ماشومان مړه شوي دي د روغتیا صوبایي ادارې د نومبر په شلمه په خپره کړي راپور کې ویلي دي چې سږ کال هلته د خوناک ناروغۍ 3500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي د خبر پښتونخوا د روغتیا ادارې زیاته کړې ده چې کوم ماشومان تر زوکړې وروستو واکسین شوي نه وي په هغوی کې د خوناک او نورو ناروغیو خپرېدو امکانات ډېر زیات وي نور تفصیل دا مشال لوی خبریاله اسما ګل ډاکوي
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوی راپور لمخې دی صوبې کې د 22228 یونن کونسلې خناک ناروغي زپلی او تر دې د مراغلي 3300 پېته مجموعي پیښو کې پیښور کې لټول زیات یو سل یو کم سلوي خپېخې ریپورت شوی نوخار کې 5540 کې 3300 مردان کې یو سلوي خرک کې شپګیش بنو کې 15 او لکه مروت کې 19 کیسونه ریپورت شوی د نوخار رسیدونکو بیت الحرم هاغه مرمنده چې روان کال یې دوکلنځوي لخناک ناروغی لکبل ژوند لاس ورکړې بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې و میاشتې وړاندې ماشوم تبینیول خوړل خلی هم نکول نو موړی وای چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا خناک ناروغی ښکار شوه
راګ مې نه کو بس د جنان بشینو موټی به کول او ته به لړی رضایت رات چې مونږ ډاکټر لبوت نو غیو کتو نو غیو ویل چې د دغه خناک بیماری ده د هغه د پاسه مریم ډیر زیات سره وا دا سي نری نری دانی وی پی تا دوی پښ شو نو ډاکټر ویل چې د تته سټی کې وخلې دي دوم ورته وخلې بس بیا مرته ونه وخلې ځکه چې دا ټکی مونږ د نور وړو ته هم نه دی کړی
دا چې ماشومانو کې د خناک ناروغي کې دوه علامات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا د ایمونایزیشن توسي پروګرام ای پی آی ډایریکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هغه ناروغي چې د ماشومانو د سانالي پرسیدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزې وي خناک بلل کیږي ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغي ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نوي او د یو نا تر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې له دې ناروغي امکان زیات وي او نورو ته د لګېدو خطر
خوناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو دی بیماری کې عموماً مرای یعنی د غلی دنه چې کم دین او هغه کې سوجس پکې پیدا شي پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم رسا نه لیدا نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي روکتامي اونشي نو دا د ګردو بیماری ته د زړه بیماریانو ته او سینی نورې بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي دا د بکټیریا د وجنه لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم شوی وی او هغه ټوخیږي نو داغه د ټوخی سره چې کم د خلې نه پارټیکلز اوزي او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدې شي
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغي ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونه شي نو د ماشومانو ژوند ته خطر زیات شي خناک ناروغي یو جدي او ژر خپریدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغیزمن کوي نو موړي ماشومان ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل لخوړو مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروری دي
علاج دا دی چې فوري تور باندې د دې کوم د دسان आले دا کولاول غواړي په ست طریقه باندې هم پاغي کې کوم انټي بیکټیریل ډرګز دی هغه مو تور کولی شي او د دینه علاوه نور چې کوم هم ریمیډیز دی چې پاغي کې ګرم اوبو غستل او دغه سي داغي سټیم غستل چې کوم نه نو دا هم داغي او د هوم ریمیډي علاج کېدی شي. ما جمعانو ویکسینیشن دی چې کوم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی.
د خیبر پختونخوا ډایریکټر ای پی ای اسر خان به خبره دی ته د خناک ناروغي رپورت شوی کې سونو کې لموایني وروسته پړاګه شوی چې د یاد ناروغي زپلو تر 90% ښکار ما شومان ته د پیدایش وروسته د دولس حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی ځکه لدی ناروغي سره مخ شوی. د نوموړي په خبره کې په وخت ما شومان ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغي نه د بچ کېدو یو قوي امکان دی ځکه ما شومان ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروری دی. آسمه ګل مشال ریډیو پیښور.
خبر که ده هر زیوی حالات که هر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شی مشال ریته تاسو غوږی د روان خبری غړی اخری رپورت پر رول ستاسو پام را ګرځوم. د پیښور پریس کلب لخوا د خبرونو لپاره جوړ شوی د کرکټ اتلوالي پرون پایتا ورسیده. په دې سیالو کې اتل لسو لوبډلو شاوخوا 300 خبریالانو برخه واخیسته. خبریالانو وایي دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و ځکه هغوی د لوبو لپاره ډیر کم وخت پیدا کوي. نور تفصیل عظمت اشاره کوي.
دا پپ خبر جم خانه کې د پریس کلب د صحافیانو ترمنځ د کرکټ لوبا روانه ده. دا پپ خبر د صحافیانو لپاره تابع شوی آر ایم آی میډیا کرکټ لیگ پایلوبا پی پی سی مارخور وګټله. پایلوبا کې پی پی سی زلمی په ډومبي بیټنګ کې یو سل او یو رنزونه جوړ کړ چې په جواب کې پی پی سی مارخور دغه هدف د سلورو وکټو په نقصان پوره کړ. په ټورنمنت کې برخه اخستون کی صحافي ارشاد میدانی مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کار کې د لوبو لپاره وخت وستل ډیر ګران وی نو داسې سیالي د هغوی لپاره یو صحتمندانه تفریح ده.
ډیر خوند وکړو. حقیقت دی چې صحافیانو ته په داسې د خپل ځان لپاره خو چرته هم ټایم نه ملاویږي. دوی اکثر په خبرونو پسې منډې وهي او شپه ورځې همدغه سوچ فکرونو کې وي. د پیښور پریس کلب انتظامی یو داسې ښه ګام اوچت کړی دی چې په دې کې صحافیانو ته د یو ځای کېدلو یو موقع ورکړی ده. خو بس دا ګیم دی ګراوند چې څوک وځي حقیقت کې یو به ګټي یو به ویلي. خو زه وایم چې دا زموږ ګټه نه ده او نه زه دلته د خپل مخالف ټیم یا مخالف ټیم نشم ویلی نه زه دلته ملګرو بایلات ویلی شم. دا د پریس کلب ګټه ده او که مونږ وګټو هم صحافیانو که وبایلو هم صحافیانو مونږ یو ورونه یو.
میډیا کرکټ لیگ هر کال د پیښور د صحافیانو لپاره تابع کیږي. دا انتظامی په وینا چې د لیگ مقصد یې صحافیان ته هم د لوبو موقع ورکول دي. د میډیا کرکټ لیگ یو انتظام کوونکی او صحافی عمران یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پیښور پریس کلب هر کال د کرکټ لیگ بشمول د نورو لوبو تابعیت هم کوي چې پکې ټول صحافیان برخه اخلي.
صحافیان چې کوم ملګری زمونږ پریس کلب والا اغي ته اکثر موقع نه ملاويږي انټرټینمنټ ته اغي ډیر زیات بیزی وي اغي سکیجول ډیر زیات بیزی وي اغي چې کوم کار دی او ډیوټي چې دی اغه ډیر زیات بیزی وي. زمونږ دفتر راتلو ټایم شته دی او زمونږ چې واپسي کله چټی کیږي اغه ټایم بالکل سنشته دی. دوی کې مونږ تقریبا و کال دا ټورنمنٹ ارګنائز کو دا اتم کال دا ایم سی ایل میډیا کرکټ لیگ اتم ایونٹ دے چې مونږه ریګولر دا کو نو د دې بنیادی مقصد دا وی چې پریس کلب اور یونین چې کم سمره ملګری دي سمره ممبر دي اغي راشي او میدان کې لوبو کې گیمو کې.
دا آر ایم آئی کرکټ لیگ انتظام کوونکو ول چې په ټورنمنٹ کې د اتلس ټیمونو 300 صحافیانو لوبغاړو برخه اخستو وه. دا لوبې په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او میډال هم ورکړل شوې. عظمت علی شاه مشال ریډیو ته خبر.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.